تمدچه د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف هم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مخته کړی. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي په دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه ته ښه راغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبي اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیگ او پیپال ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننۍ 15 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه میرحمت سپای کوي. د خبرونې میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤول میرویس اشرفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له مارج صاحب سره لومړی پیلومه. مارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري زیات تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
مننه. زه تاسو ته ګران معلومات، تاسو تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوي مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي او همداسې دغه نوی رهبري چې طالبان د پاکستان منځته راځي د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي صرف په دې کچه به وي. په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري ځکه د پاکستان پالیسی جوړونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی تر ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان په دې مسایلو کې. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وه، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي لکه خصوصا لکه پاکستان افغانستان دا تحت کنټرول د غرب دي. غرب هیوادونه دلته معمولا برخلیک ټاکي، لویې فیصلو کې دوی اقدامات کوي، حتی هدایتونه ورکوي. نو بینان خصوصا بیا پاکستان چې په دې غرب د خوانه د خپلو اهدافو د خپلو موخو دپاره د مجري هیواد په توګه جوړ شوی ده، هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیري چلند نسي کولی او په خپل ډول مند روان وو. بالکل دا به کېدای شي مثلا پنجابیان هوښیار دي، خپلو ګټو ته ژمن دي، معمولا په لویو لویو بحرانو کې د نړۍ او د سیمې د خپل هیواد په ګټه مند کار کوي، خپل وګړو ته ژمن کسان دي وایم چې سب سے پہلا پاکستان دوی تر څنګ د پاکستان ګټې مهمې دي یا په میاتو وظیفه چې لري مثلا یا پروګرام چې مختبی دوی خپلو ګټو ته پام کوي په هغه صورت کې که افغانستان د بربادۍ او د لاس وهنو یا د بدبختۍ سبب هم د دوی د ګټو ګرځي بیا دغه نه دي درېغ نه کوي.
مننه اشرف صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارش صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي، نو په غالب ګمان له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به هم د پوځ په لاس کې وي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
اول سر کې سلامونه تاسو ته محترم مارش صاحب او ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هر عمرو ادا کېدونکي دي دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتېږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر ننني چارو باندې متاسفانه منفي اغېز هم لري، ځکه چې یو خو د آی اس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فنډمنټالیزم په پاکستان کې ډېر سابقه لري او دیوبند د آی اس آی تر تاثیر لاندې کار کړی او کوي، او زموږ یو تعداد ډېر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې د تیر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي په افغانستان کې خپل اغېزه درلای شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه 1500 کلونو کې له د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره د پاکستان؟
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم د تیوریک لحاظ رول لوبوي، مګر په پالیسي بهرنۍ پالیسي کې د پوز او په خاصه توګه ایس آی ډی عمده او اساسي نقش لري.
یعنی د پاکستان مذهبي ګوندونه خیې تاسو چې له ایس آی سره پاړي کو کې دي
مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي په لحاظ دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوز او ایس آی په کې ډیر اساسي رول لوبوي، نو د دې خاطر زموږ تیر تنظیمونه او موجوده طالبان او تحریک متاسفانه د پوز او ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشرف صاحب. مارش صاحب، څه فکر کوئ تاسو په تیر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت له دې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که به بیا هم عمران وبخې راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
تنو کچېرې دلته رهبری یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجري هیواد د غرب نړۍ ده، او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخته بوزي، نو بنان دوی د خپلو وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړې ده دا چارې مخته بیایي. خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکي اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشخیصاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، غوی هر پوځی یو سیاستمدار هم ده، غوی تقریبا تر ډېره بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته ده دا ښکاره خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي که پخواني تنظیمي مجاهدین او جهادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي، او داسې په خوانه د غوی په ملاتړ باندې تو وخت رسیدي دي خامخا او سړی کې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم چې د نور هوادو بهرنی پالیسی لکه موږ نه د سی ایچ پالیسی نه لري او یاد ده چې د وطن یو څه څه مخې ته راځي هغه مخې ته وړي. نه هغوی مخکې له مخکې پالیسیانې جوړې کړي دي، پروګرامونه جوړ کړي دي، هر هیواد پاکلمن دي، هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي، هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي، پوز او ایسای لبنان پرې کوم تغییر نه راځي. د افغانستان په چارو کې د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښتې ده، د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بولي لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت ته به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي، که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځته راسي بیا دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ته راټکه مارګلې پورې دعوه کوي، دوم پښتانه چې او بلوچان چې په پاکستان کې دي، دوی بیا فرقه چې د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ شوی ده، بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه اطاعت نه کوي، مخ تر اړي نه بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخ ته وړي. دوی په وړیا توګه چاتراش قانونه
په دې باندې خبرې کوو، دا اقتصادي مسایلو باندې هم زه مارش صاحب وړاندې غواړم خبرې درسره وکړم. خو له تاسو نه غواړم یو بله پوښتنه هم وکړم چې د پاکستان بې ثباتي، البته که دوام وکړي د پاکستان سیاسي بې ثباتي، دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان، یعنې له افغانستان ور هاخوا د سیمې په کچه څه اغېز ولري؟
په هیڅ صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت مولې صدې خپل ګټو تخپل ملي مسایل او ترجمن کسان دي، خوښار کسان دي، دوی هیڅ وخت بے ثباتی ته ډیر حد پر نه پیدا دی، ورځ خبر ده اته هفته ته ډیر نه زی معمولا یو څو وخت دا کار کوي. دا چې پاکستان د سیاسي لحاظ یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې له چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو 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 ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښتل چې دوی فشار لاندې راولي، کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وو او لږ تهدید په ډول کې مارم بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان کې بې ثباتي نه راځي، یعنی دا احتمال ردوي
په هیڅ صورت باندې؟ هغوی نه غواړي چې مثلا خلک هوښیار خلک د خپل پنجابیانو سندیان پښتانه او بلوچستان ښه مهار کړی دي.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغېز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت باندې لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه، زه هلته ډیپلوماتم تیر سوی یم، بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نواز شریف بنده کړی وه، غوښتل چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکه ته راکوز شه. موږ فکر کاوه چې ودی غچ اخلي نواز شریف نه، مارم کله چې هم کته چې هغه غرض یو نه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکې هغه نه کې وای نه موږ سیاسون ته سزا نه ورکو او نه وزنو. دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې، یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسلې ته پام کوي. خامخا چې کله وګوري چې د اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ راځي، بیا فورا سره کوي فیصله کوي، جوړې فیصله بیا څوک پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې بیرته بهر ایدا مسله.
مننه. اشرف تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا ل امنیتی نظر بې ثباتي منتفی ده نشي راتلای؟ کراتلای شي ستاسو په نظر اثرات به اغیزه به پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي هم د اوس رامنځته شوی، مګر دا به ډیر دوام ونه کی، ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې البته بیا هم په اردو کې او په ایس ای کې رول لوبوي، وایي چې سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطر ډېر ودغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تو کنټرول لاندې راسي او دا چې خلک په تور د مثال په دا روسي دوه ورځو کې د په خاطر توګه په دوه شپو کې د عمران خان پلویان دي، دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاس ته علاقه دوی غوښتل چې دا کار وسي، کنه نو که خلک پکې رښتیا ګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتلل په پاکستان کې، مګر اساسي نقش پوز او ایس ای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاستمداران دي د پاکستان د منافعو د خاطره دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کړي، تر کنټرول لاندې راولي او به ډېر لمن ورته ونه وهي. او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیزه لري، یقینا دا بیا هم د موجوده سرپرست حاکمیت د اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس لري، یو خوا ډېر ورسره نږدې دي، بل خوا هم داسې نه دي چې ډېر بل لري، مګر یو څه توپیر پکې شته دی. زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ درنه په افغانستان کې د سرپرست حاکمیت شیم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري، نو به همداسې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او څه به ډېر اغیزه ولیکي. مګر دا چې هغوی به غواړي چې یو مطالبو ته نور هم پسې چټک کړي درنه په افغانستان کې، دا به نږدې ورځو کې معلوم شي.
او شفته صاحب، تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو، مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي، د هغو وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به په راس کې وي؟ یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلی دي د افغانستان له جریاناتو سره، د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي؟
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا پسې زیات دي، ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې درلودل او دوی سره په نږدې نه په تماس کې وو، د دې مورد څخه ډېر ځان ته خپل ګوند ته ګټه پورته کول. دا چې تغییرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا دوی لپاره، یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پسې زیات شي او منفي اغیزه به پر دوی باندې وکړي.
په کومو دلایلو؟ یعنی څه ډول منفي اغیزې؟
یعنی دوی کله چې مستقیمن د پاکستان صدراعظم سره روابط درلودل، دوی ته ډېر امکانات ورته برابر شوی و، د اقتصادي لحاظ نیولی تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې. دا چې عمران خان وروسته د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري، نو د دې ځای به دغه نیسي آی اس آی او پوز، او پوز او آی اس آی د عمران خان پالیسی او دغه د ګوند پالیسی به نه لري، نو د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي. او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامیه څخه یوونه شي چې استفاده کول او غتی پروتوکول دا به پسې محدود شي، ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډېر دی، مګر د عملي لحاظ متاسفانه هغوی بیا هم ژمن دي د پاکستان په ګټه د خاطر نه، د افغانستان د خاطر. دې خاطر فکر کوم چې یو لر محدودیتونه به هغه باندې ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډېر لا پسې ضعیف شي.
مننه. مارچ صاحب، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري؟ یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره په دا نویو تحولاتو کې؟
ګوره، دغه پی ټی ایم یا کوم ګوندونه چې په هېواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري، پی ټی ایم دې چې ملاتړ لري، هندوستان سره دومره مرسته ونه کړله مثلا چې پکارو باید کړی وای، بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای، ځکه افغانستان ادا کې تر اټکه پورې دما یا مرګری پر دما خپل خاوره ده او پښتانه دما دي او دما افغانان دي، مانا په صورت باندې څه ونه سر کړلای. بل خبره دې څه دوه خبرې سم سفر احتیاط ملت ته وکړو. یو چې پاکستان کې چې هر ګوند او هر سیاسي یا پوځي او بخره غواړم سیاسي یا مذهبي ډله سر راپورته کوي، خامخا آی ایس آی اوغه کې اثرات لري، په نفوذ پکې کوي او کنټرول لري پر صورت باندې، که پخوانی دي که اوسنی دي که نوی راپورته کوي، او که بیا کوم یو بغاوت کې سر راوړ نه کوي، خو د موږ د پی ټی ایم ټول رهبران هم مشران هم یو رضبان ته ولېږله، نو په دې باندې اسناد جوړ کړه. به زه د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم، په ښکاره باندې وایم چې آی ایس آی پا په رهبری د افغانستان کې دا اوس طالبان دی هم دوی خپل کسان لري خپل کسان ځای کړی دي طالبان ټول داسې مکمل داسې نه دي دې کې سته پاک کسان سته سپېسلي کسان سته مثلا به هېواد ته ژمن کسان سته خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه سي نه تنهایي سایته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي هغوی کېنولې دي که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی سي وطن به طالبان وکړه چې استخبارات فعاله کړي او دوی په رګوته کې او د قانون منګول ته وسپاري دا به ښه خبرې کوي دغه څلوېښت کاله په رهبري د افغانستان کې د عیسایي ګوډاګیان متاسفانه کار کوي او فعاله دي خصوصا د مجاهدینو طالبانو په وخت کې نو بنان دلته کوم ستونزه یا کوم مشکل یا کوم خطر د افغانستان خوا نه پاکستان ته په صورت باندې جنس جوړېدلی هغوی هم دغه مسله ته ډېر بریده پورې کنټرولولی سي مهارولی سي کوم هغه نه کوي یعنې نه دننه په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په افغانستان کې هېڅ حرکت نه سي کوی تر هغه چې دوی خپل استقلالت له ایسای پوځیانو ول نه لري
مننه په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم د زمونږ د شنونکو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بله د کډوالو مسله ده اشرف صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنز په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مورد کې هیڅ په باور وړ نه دي چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د ویټر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې هغه بیا خپل ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره او اصلا د انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅې یو تدوین شوی اقتصادي پالیسي خصوصا په دغه روسي کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کوم څه وي ته وړاندیزونه کېږي که وړاندیزونه نه وي نو هغه تمن سوره دې دمخه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سن اوس تر یو کال پورې آزاد دي کدا چې وګصي تاسو وګورئ چې افغانستان 15 میلیون کسان دي او ولت څنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 200 اشاریه شپږ میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د اوغي ترانسپورت او ترانزیت آزادۍ رښتیا ګوډنه په افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د اوغي موټران اکثرا یا کاملا د غړي راسل اخوات دي د فرمان یا جلو اشترنګي نو د تاسو به ګورئ چې د افغانستان په ترافیک کې منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید
حتما برنامه ولري اشرف صاحب دا خو د تیرو کلونو اړوند مسایل هم دي زه غواړم دره ته وایي چې دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوئ البته لاند کا جواب راکئ دا خو د پاکستان له پخوانی حکومت سره شوی وو یعنی له پاو سره نه وشوي دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوئ چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
نا دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی دغه ورته د مخه نشسته وایو دا بیرته سرتنجین شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه د په اخر د کال کې به ورسر دوی وسنجي او نور جزئیات به راوړان دي کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه د غالي او په حق له هم دا یو څه وړاندیزونه شوې وو چې نتیجې ته نه دي رسیدلې د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت او پاکستان ته زی په دغه مورد کې خبرې سره شروع شوې مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې که یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه باندې او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوه کړې چې سرحد رسیدي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي دغه موارد امداوس روان دي زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړی چې دغه موضوع تر کنټرول لاندې راشي
تر مننه تاسو مارچ سه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایي لطفا.
ګوره، د اقتصادي اړیکې معمولا د هیوادو د ګټې خپلې ملي ګټې پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره یو پالیسي او پروژه جوړي او پروګرام ورته جوړي. افغانستان په دې اقتصاد نه پروګرام لري، او بل خواته چې ورته ګورو پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په خپل ځان متکی کړی دی.
یعنی څه باید وکړي چې دغسې یوه هغه پالیسي چې تاسو وایې جوړه کړي طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسي به داسې جوړه کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کوي، به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه شوی، او افغانستان ټول متکي پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټو باندې ټول تجارتي سوداګري چارې کې همدا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې ځي. د افغانستان کله څه زړه غواړي څه زړه نه غواړي، مثلا ترانزیت د مال تجارت په بندر کې دریو بندې بوبار علاوه چې تعاون هم کوي سره تړون هم سره کوي، بران بیا د تفاوتي بدلته څرګندېږي. ځکه پیږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري د پاکستان مقابل کې چې ودرېږي، خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره. دا مشکل ورته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وانخلي، دغه ګوډاګي او جاسوسان د پاکستان مهار نه کوي او لرې نه کوي، او له پاکستان دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه راونه باسي، نو مجبوریت ځان خلاص نه کوي، نو دغه بدبختي به دوام.
مننه، وخت مو ډېر کم پاتې دی. یوه بله پوښتنه هم له تاسو کوم مارج صاحب، د کډوالو په باب لطفا راته ووایاست چې د موږ د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي. که چېرې راته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې عقله پیسې اخلي، له یونیسف نه دوی پیسې اخسي، ملګرو ملتونو سره هم نه اخېږي، نو بنا نه افغانستان خو نهسي کولی مثلا په فري حالت کې کډوالو ته زمینه مساعده کړي، چې د کار د تعلیم د معیشت د ژوند چې هغوی بېرته راوسي خپل وطن ته، نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصولو مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده او ادامه ورکوي. کوم تغییر په کې نه راځي، که رهبری تغییر کوي که نه کوي، دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي، هغه پالیسي پروګرام چې جوړ شوی ده پوځیان عملي کوي، آیسان عملي کوي، که ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي کوم مشکل پکې نشته.
مننه. او اشرف صاحب، له تاسو نه همدا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خراب کېدو دی، ځکه چې د موجوده سرپرست حاکمیت د نه برنامې درلودلو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي، دا امکان بالکل نشته دی، او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم، او د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه هر څه د هغوی په لاس کې دي، او د افغانستان د خوانه هیڅ توجه ورته نه کېږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بیچاره حالت د افغانانو، او په خاصه توګه په ایران کې، او مگر سرپرست حاکمیت هیڅ کوم برنامې ورته نظرې، حتی یو اعلامیه هم خپرولی نشي، حتی یو خواهش هم کولی نشي، ځکه چې دوی هیڅ برنامې نه لري، او ډېر د هغوی تر اغېز لاندې دي، او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د آیس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړده خفه نشي. دوی د افغانستان دپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغېزې به ډېر شي، او د افغانانو ستونزې به را هم زیاته شي.
ډېره زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای، او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع یې کړې وای. په هر صورت زموږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج، او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤول میرویس اشرفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.